یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. شاه محمود قریشي ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي. تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. په ورزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه.
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر ښاغلي عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبرې اغیزناکې بللې دي. عبدالله عبدالله الوده سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلۍ د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل سوې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له علي رتبا چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. په ورزګان ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف فصلول وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلول تیر شپه غوښتل په گیزاب او خاص ورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نشه سول.
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل. 30 نفر کې 11 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل سوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري. دا نه دی ویل سوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد. په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پیښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغان شمیر به د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سي. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د وروستیو شمیرو لمخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونه اوښته او د مړینو ټول شمیر 1,825 ته رسیدلی دی. پم کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یوه تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي. د ورسپانې په راپور کې ویل سوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هیڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه. ټرمپ د نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی. پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دامینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې د استوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو، د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدو د خبرو د پیل او په لنجمن سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تېرو دوو ورځو کې د دواړو هېوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
په لارو ګدرو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځانه په نشه توکي واخلي.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله را وروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200 نه سو درې ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي. اوس تر دې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توطیې د چیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیرمل موضوع څارلې ده. له دوی په واورو. زهیرمل صاحب، د ښاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی، نن یې د هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلي عبدالله دا هم ویلی چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آئنده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویل چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي، خو هغه د نوي فصل د پرانیستو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستو غوښتنه وکړه.
بله،
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب، د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. ښاغلي عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شویو مذاکراتو دا هیله را ژوندۍ کړې چې افغانستان له جګړې سره خدای پاماني وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمینه برابر شي.
بله، زهیرمل صاحب، په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د غونډې د خبرو دویم وایناوالو یعنی اول اعزاز احمد چودری چې د اسلام آباد ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبرې وکړي چې هغه د خرغلاس وایناوه پسې خغلی قریشی خبرې وکړي. ده وویل چې تقریبا لومړی ډاډ ورکړ چې د افغانستان په سوله کې پاکستان ښه نیت لري او مرسته به هم کوي. ته په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. خغلی قریشی همدارول په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته زمینه برابروي او اوربند بیا د تلپاتې سولې یا د سولې د اوسنیو مذاکراتو د پایل تضمین له ځان سره لري. خو هغه یو شمېر کسان هم تورن کړل چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، مګر روښانه یاد نه کړ چې دا کړۍ په افغانستان کې دخیله دي که د باندې د افغانستان نه. په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده. دا خبره یې وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، ښه ده چې واقعیتونه وننګوو او تکرار یې نه کړو. هغه ډاډ هم ورکړه چې پاکستان به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه یوازې دا چې لاسوهنه به نه کوي بلکې د اړیکو د ښه والي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسني وخت کې اړتیا ده. بله شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب. اسلام آباد ته به مخه کړو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات را سره شریکوي.
دلته اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز د ستراتیجیک مطالعو ادا د حکومت د پاکستان دی. هغې کې به دوی یو لیکچر ورکوي، وینا به کوي او په هغې کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکي سفارتکار دي، ډیپلوماټان دي، هغوی به په هغې ګډون کوي او د دغه نه وروسته بیا د سینیک چیرمین سره ملاقات دی. ډوډۍ به د غرمې هم هغه سره خوري. د هغې وروسته بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی او د هغې نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه ده. کوم پروګرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره، په هغې کې بیا ماښام به دی د ژورنالیستانو سره هم یو غونډه لرینده نن پروګرامونه دي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښتی دی. د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست. له ارګه په خبره سوي خبر پانه کې راغلي ښاغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصاد یو واحد ژبه او ادرس پیدا کړ. د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزنفر وویل خصوصي سکتور لا پاشلتیا تیر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړېدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل. د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو، د ښځو د سوداګرو او صنایعو، د دوکاندارانو او کسبګرو، د پانګونې او سوداګرۍ، د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو 14.0 انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمرد ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8,000,000 افغانیو په لګښت جوړې شوې دي.
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچلو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلن مورد بهره برداری قرار میگیره.
د خغلی رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو 3,80,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوی دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګ، غور، کابل، بادغیس او یو شمیر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2,500 سړی خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو اتیا افغانۍ لاس پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرس پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 4,60 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع راخلو. د کرونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1,000,000 انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې، د مړو شمیر وروسته له هغه د 1,000,000 له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3,000,000 زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,000,000 نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی، ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1,000,000 اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6,000,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6,900 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو، چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,02,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنتخیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دي 2,02,000 903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شي؟ نوموړي وویل
فعلا خو موږ کومه ستونزه نه لرو، کمپاین ته مې اجازه ورکړې ده، نو همدغه سره کنده موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په موخه باندې، نو هیله لرو چې کومه ستونزه ونه لرو. څخه
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماي کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي که د دې درې ورځني کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي، کورنۍ کولی شي چې په څلورمه ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي تر څو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي راډیو.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیاتې شوي دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته نه آرام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسدآباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي زوی ذبیح الله په ملي اردو کې دنده لري. له بانک نه یې تنخواه راویستلې وه، غوښتل یې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدې کسان ناست و، وهلی یې، ټکولی او لوټلی دی.
دغه ورځې کې چوټۍ باندې راغلی و، دلته خواښې مړه وه، کلی او بانک کې مې روپۍ اخیستلې وې، اوس روانېدو تلو ته وظیفې دپاره کرامنه وم چې وکړمه کور سودا وکړمه، بس ایسه دغله راپاتېدلي والیم و، سلاسیم ته مات کړی و، روپۍ م ته اخیستې وې، کوریت کارت م ته اخیستلی و، ټلیفونیم ته اخیستلی و، بینک کارت م ته اخیستلی و، جب ګاډي کې جوړ وړي و، نو کمانچې پسې راخیستلې وې، چوکۍ پسې راخیستلې وې، خدای پاک مرنه بچ کړی و. د نشو د زیاتوالي څخه پیدا شوي دي، مخکې نه و دا شی شیګلته و. نو
د کونړ اوسېدونکي باید د هرې ورځې په تېرېدو یې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشي توکو اخته دي. په لارو ګدرو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځانه په نشي توکو اخته. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماښام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپله چې زه ګورم د سړی ته یو قسم د ویرې احساس کېږي چې په ما حمله ونه کړي.
دا نشه یي توکو استعمال د خپل منفي اغېز دا دی چې د دې وخت یې بې ځایه مصرفېږي، پیسې بې ځایه مصرفېږي. نور ځوان نه خو تمه دا ده چې هغه خپلې نوره کورنۍ ورته لیواله چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دی زما دپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه په خپله به نشه یي موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند ورسره دفت کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دا دي چې یو خو دغه د نشه یي خلکو زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس بیا څکېدل یا بیا سګرټ څکېدل یا به نوسار و، اوس چې نوی زمونږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کونل ته راوړل کېږي ټابلیټ ګولۍ دي. زمونږ ځوانان یعنی کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنی په کونړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کونړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړې دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه یي موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي، 65 کیلو تریاک، 50 ګرامه هیرون او 1 کیلو شیشه او 10 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفر موږ نیولې دي او نه وسایت او رسمن هم څارنوالۍ ته سپارلې دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محو او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هرې ورځې په تیرېدو یې اندازه زیاته شوې او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو ل پیغامونو
عبدالولی ہلمند والا دناوی ولسوالی دا زارس خبر کو موږ دا ایله دې حکومت موږ راوې کې کرکټ میدانونه جوړ کې زخپل ابریکر بالر م خدا دې چې اڅ دغه نسی د لاس ویله تخته کو په لرګو ما دا ایله دې چې موږ د کرکټ بخښه کې مرسته وسی. والسلام.
ملتان ولایت وامد صالحنا محمد مدنی آزاد رادیو سره په تماس کې ما پندستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د ملتان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د افغانستان لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلی والے صاحب تا کار نه ورکي او چکن ځای کار ورکي هلته هم دا کیفیت او دا آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وحال کیږي او هغه آواز چې سینما مطرح کیږي همدارنګه د نورستان په نور مثالې کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګ بیا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام همدغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دي دلته بد حال دی څه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرستو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساج راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سوله کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول. د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسد آباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بې باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه له افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي له عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واري پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته بي ګټه دی. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټور دی ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکینی تجربه تکرار نکړي او له وخته سمه استفاده وکړي. یوشمن نور اوریدون کوم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله عبد الله د سفر پاړه سمسونه راستولې دي. امید پراستولې سمس کې لیکلې دي چې د سفر ته ډېر هیله شته. او نجیب احمد په خپل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اس ام اس په هم ولولم احسان د قندهار لیکي انشاءالله افغانستان ته سوله راځي.